Radio.
السلام علیکم دروجی دیار لسم سهار مو په خیر د ازادي رادیو خبرونه دوه بجو د همدی خبری مجله په پال سره شروع شو او د مخام تروه بجو به دوام وکړي. نن پنځشنبه ده، د روان یو زر سلور سو لومړی مریض کال دوریا حمل 25مه کیږي او د 2022 میلادي کال د اپریل 14 سره سمون خوري. زه امید ظهیر ملیم لومړی لند خبرونه واوري. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خپل نوی راپور کې لیکلي چې په دې هیواد کې اوسنۍ حالات ویروونکي دي او که یې مخه ونه نیول شي د کال تر پایه به اقتصاد ډیر پسې خراب شي. نړیوال بانک په خبره د 2021 کال په وروستیو څلورو میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سړي سر عواید له دریو څه باندې یوه برخه کم شوي دي. د نړیوال بانک په باور د افغانستان اقتصادي انزوا او د اګست په میاشت کې سیاسي بحران د دې فقر سبب شوی دی. تفصیل به د دې روانې خبري مجلې په دوام کې واورئ. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر له نړیوالو ګیله کړې ده چې د اوکراین پر جګړې دومره تمرکز کوي چې د افغانستان په څیر یو شمیر مهم هیوادونه هیر کړي دي. تدروس ادانوم دا خبره پرون له جنیوا څخه خبریالانو ته د ویډیو کانفرنس له لارې وکړه. دا په داسې حال کې چې پرون په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په ټویټر ولیکل خپلو هڅو ته به په افغانستان کې دوام ورکړي. سره صلیب په افغانستان کې له درې دېرش روغتونونو سره مرسته کوي او تر لس زرو ډېر روغتیایي کارکوونکو ته معاشونه ورکوي. په پکتیکا کې دیني عالمانو له طالبانو وغوښتل چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. دغه عالمانو پرون په خرنه کې د یوې غونډې پر مهال وویل زده کړې پر نارینه او ښځو فرض دي، نو لکه څرنګه چې د هلکانو تعلیم ته پاملرنه کیږي د نجونو زده کړو ته دې هم توجه وشي. تر دې مخکې په کابل، مزار شریف او هرات ښار کې هم دیني عالمانو له طالبانو ورته غوښتنه کړې وه. له هیواده د باندې دا چې روسیې د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس پر 398 غړو بندیز لګولی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا بندیزونه د واشنگتن د تیرې میاشتې په ځواب کې لګیدلي چې د روسیې د پارلمان پر 328 غړو یې د بندیزونو د لګیدو اعلان کړی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل نور بندیزونه په پام کې دي. د کانګرس پر دې غړیو ماسکو ته د سفر بندیزونه لګول شوي. په ورته وخت کې د روسیې د کاناډا د سنا پر 80 غړو هم بندیزونه لګولي او ویلي دي چې نور اقدامات هم په نظر کې نیول شوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 800 میلیون ډالرو پوځي مرسته اعلان کړه. د پدې مرسته کې هیلیکوپټرې هم شامل دي. ښاغلی بایدن د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی سره پرون پر ټلیفون خبرې وکړې او هغه یې له دې مرستو خبر کړ. تاسو ازادي راډیو او وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدل شئ. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنې تر څنګ ویلي، د طالبانو په واکمنېدو سره د سړي سر عواید لا کم شوي دي، خو علت یې څه دی؟
دلیل یې دا و چې افغانستان کې دلته یو لوی مقدار بېباوري رامنځته شوه. خلک د خپل سرمایه ویستل یا کوشش وکړي چې خپل سرمایه محفوظ وساتي.
د اروپایي پارلمان یو غړی وایي که طالبان د نورو افغانانو خبرو ته غوږ نشي د خلکو ستونزې به لا نورې ډېرې کړي.
We have a small representation here in Kabul.
Mung delta pa Kabul ke yow waru ke istazi top laru che zama pa sir khalko ta zamina barabare wi che safar wukri aw waziyat ta bu guri.
د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو خکېدو په اړه مو نارندرا مودی ته د شهباز شریف له وړاندیز هم خبره وو. او د طالبانو د حکومت لخوا مو د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو په دوام د 1400 لومړي کال د کانکور نات سرګن برخلیک په اړه د زده کوونکو اندېښنې هم راخستې. راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه زموږ پر ویب پاڼه هم ژوندۍ خبريږي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ پته ده. پرې موندلای او اوریدلای شئ. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې د دې هیواد اوسنۍ حالات ویروونکي دي او که یې مخه ونه نیول شي د کال تر پایه به اقتصاد ډیر پسې خراب شي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د نړیوال بانک په وینا د 2021 کال په وروستیو څلورو میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سړي سر عواید له دریو څخه باندې یوه برخه کم شوې دي. په لندن کې مشته اقتصادي چارو کارپوه دریاخان بهیر د سړي سر عواید ازادي راډیو ته توضیح کړل.
په یو هیواد کې د کورنۍ تولیداتو مجموع، البته د مجموع د کورنۍ تولیداتو تقسیم، د هیواد پر وګړو هغه عدد چې لاسته راځي دته د سړی سرایت وای.
د نړیوال بانک په باور د افغانستان اقتصادي انزوا او د اگست په میاشت کې سیاسي بحران د دې فقر سبب شوی دی. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک جکپوره اقتصاد پوه توبیاس هاک پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نړیوال بانک معلوماتي راپور د چهارشنبې په ورځ یوې غونډې ته وړاندې کړه. وی ویل افغانستان د نړۍ یو خوار هیواد دی چې اقتصاد نور هم پسې خراب شوی دی. رویټرز اژانس څرګندوي چې د طالبانو واکمني د دې سبب شوه چې په امنیتي او اقتصادي برخو کې پر افغانستان مرستې بندې شي او بندیزونو د افغانستان بانکي سکتور کمزوری کړی دی. د نړیوال بانک په نوي راپور کې راغلی دی چې شاوخوا 30% کې افغانان د خوراکي موادو د اخیستو لپاره کافي پیسې نه لري او 33% د توان لري چې خوراکي مواد واخلي خو نور څه نشي اخیستلی. نړیوال بانک څرګندوي چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ویرونکی دی. دغه بانک وړاندوینه کوي که چیرته اوسنی وضعیت همداسې دوام وکړي سړي سر عواید به له 2000 او د 6 کال تر اخیره شاوخوا 34% ښکته شي. د امریکا متحده ایالاتونو په مارچ میاشت کې له 6 ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو لپاره له طالبانو سره پر مهمو اقتصادي موضوعاتو غونډې وځنډولې. په ځینو دې غونډو کې د نړیوال بانک استازو هم برخه اخیسته.
اوریدل مو چې نړیوال بانک په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د سړي سر عواید د طالبانو له واکمنۍ دوه سره سم کم شوي دي. خلک هم په افغانستان کې ګیله کوي چې د طالبانو حکومت د راتلو سره سم ترې کار اخیستل شوی او ورځ تر بلې بیکاري لا ډیریږي. خو کچېرې دا عواید نور هم په سیخکته شي څه به وشي؟ علت یې څه دی؟ په لندن کې میشت د اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر دې پوښتنو ته ځواب وایي.
افغانستان کې تولیدي حالت نه منګي او تجارتي حالت تر راغلو. دلیل هم دا و چې افغانستان کې دلته یو لوی مقدار بیباوري رامنځته شوه. خلک د خپل سرمایه ویسله یا کوشش وکړي چې خپل سرمایه محفوظ وساتي. بازار کې بیباوري شوه. د حکومت یا په نظام کې د سیاسي بې ثباتي دغه مسایل باید زده شول چې خلک یا تجار خپل سرمایه وساتي او په اصطلاح په ترخش کې رانه. ولی په دغه دلیل اقتصاد باندې خپل منفي تاثیر وکړ. کارخانې د منګو تاسو یو تعداد په ټپه ودرېدلې او یو تعداد نورم د خپل فعالیتونه ډیر زیات فیصدي را کم کړل. په دغه دلیل منګ د خپل کورنی تولیداتو کې البته یو زیات اندازه کمښت محسوسو یا په سترګو لیدل کیږي.
څنګه کېدی شي چې که څام تاسو د اعتماد او اعتبار مسلې ته اشاره وکړه چې دغه کورنی ناخالص عواید زیات شي په افغانستان؟
اول خود داده چې په افغانستان کې دننه یو قوي اجماع د خلکو د نظام یا د حکومتونو ترمنځ د واټن چې دی چې را پیدا شوه، خصوصا په د تیرو یو میاشت کې د الله هم زیات شو د اسلامي امارت د روسي تصامیم له مخې د یو بې اعتمادي ده. او د تحصیل په برخه کې هم خصوصا د ښځینه ښوونځیو البته د اووم ټولګي نه پورته دغه ښوونځیو تړل پاتې کېدل باوجود ده چې دوی تعهد یې کړی چې موږ داخله سو په سر دي کې دا خپل ټول د بې اعتمادي او بې باوري زمینه را مسایده کړې د خلکو د دولت ترمنځ. چې همدا د خلکو د دولت ترمنځ بې اعتمادي باید زده شوی چې د افغانستان او د نړیوالې ټولنې ترمنځ هم بې اعتمادي لا هم زیاته شي او افغانستان په تجدید یا په انزوا کې پاتې شي.
لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه چې کوم دلایل د دې باعث شوی دي، نو دا خو د نړیوال بانک د تیر 2021 کال وروستي څلور میاشتې یادې کړې دي. په دې حساب له دې نه وروسته څلور میاشتې که چیرته د افغانستان سړي سر عواید د سړي سر عوایدو اټکل کوي، نو دا خو به نور هم کم شي. همداسې
بېله شکه تر څو چې یو تغییر رانشي، یو مثبت تغییر رانشي او موږ نتایج ونه وینو په سر کې، دا به وضعیت په 5 ډول رواني. اسلامي امارات تر اوسه نه دی توانېدلی چې بهرنۍ ټولنې ته قناعت ورکړي تر څو چې د افغانستان هغه کنګل شوي پیسې آزاد شي. دا یو په دې چې په هغه پیسو کې یو زیاته برخه د افغانستان د خصوصي سکتور پیسې دي هغه هلته پاتې دي. دا یو بل د افغانستان د بانکونو مراوده د نورو نړیوالو بانکو سره دا بل غټ دلیل دی. درېمه مهمه خبره دا ده چې د خلکو د عاید سطح چې ده، د خلکو د عاید سطح په څه دلیل دی؟ په دې دلیل چې دوی اشتغال نه لري، کار نه لري، عاید نه لري. هغه څه چې د منګ او څه په اصطلاح کورنۍ داخلي ناخالصه عواید جوړوي دغه شی نه جوړي. په دې دلیل نه جوړیږي چې افغانستان کې خلک بیکاره دي، بیروزګاره دي، دوی نشي چې خپل ځان ته عاید ولري او دا عاید چې لاسته راوړي چې د دنده عواید په واسطه دوی بازار ته مراجعه وکړه او خرید وکړه تر څو چې بازار کې د اقتصاد څرخه وڅرخیږي. تر څو چې دغه خلکو د خرید په توان کې تغییر را نشي، دغه وضعیت به پنده ترتیب لا هم زیات شي.
په افغانستان کې مو د سړی سر د عوایدو د کمیدو او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو د علتونو په اړه له شنونکي دریا خان بهیر سره د احمد شیبر مرکه اورېده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې تیر شپه د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې 13 کسان ټپیان شوي دي. د زابل د عامې روغتیا چارواکي په ټپیانو کې د 3 تنو روغتیایي حالات نازک ښایي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د زابل د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه شاوخوا او بجې د زابل ولایت د شهر صفا ولسوالۍ د جلدک په سیمه کې د یو بای فور موټر د چبکېدو په پیښه کې 13 کسان زخمیان شوي دي. د ښاغلي حکیمی په وینا د پیښې ټول زخمیان د مرکز کلات روغتون ته انتقال شوي چې د درو کسانو صحي حالت د اندېښنې وړ دی.
ناروغان ټول روغتون ته را انتقال کړل. اوس الحمدلله وضعیت ډېره هده پیل شوه. ځینې ناروغانو حالت لږ
بلخوا د رحیم الله په نوم د پیښې یو عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل چې بای فور موټر له کندهار زابل ته پر لاره و چې د تخنیکي ستونزې له امله له سړک اوښتی او چپه سوی. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو لاملونه د سړکونو خرابوالی او په ځینو حالاتو کې د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل کیږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
افغانستان د نړیوالو د غوښتنو په دوام د اروپایي پارلمان یو جرمنی غړي چې کابل ته راغلی وای دي ته سخت اړتیا ده چې طالبان د نورو افغانانو خبرو ته غوږ کېږدي. هغه خبرداری ورکوي که داسې ونه شول د ده په خبره د افغانانو ستونزې به لا پسې زیات شي. جزئیات په دې راپور کې.
هینا نویمن د اروپایي پارلمان غړي په خپل ټویټر کې په یو پیغام کې ویلي دي چې تر هغو به اروپایي ټولنه طالبان په رسمیت ونه پیژني چې دوی د دې په وینا خپلو خلکو ته حقوق نه وي ورکړي.
موږ دلته په کابل کې یو وړوکی استازیتوب لرو چې زما په څیر خلکو ته زمینه برابروي چې سفر وکړي او وضعیت ته وګوري. زه فکر کوم چې دا د تعامل لپاره ښه دی، خو لا د دې وخت نه دی چې په رسمیت وپیژندل شي. تر څو چې طالبان د افغانانو حقونه ونه پیژني، موږ به طالبان په رسمیت ونه پیژنو.
آغلی نویمن په کابل کې پرون وی خبری غونډې ته د خبرو پر مهال له طالبانو وغوښتل چې د نجونو ښوونځي پرانیسي. طالبانو د تیر کال په روسیو کې ژمنه کړې وه چې د وري په درېمه به ټول نجونې او هلکان ښوونځیو ته ځي، خو په همدې ورځې لږ شپږم ټولګي ورپورته نجونې له زده کړو راوګرځولې. هینا نویمن په اروپایي پارلمان کې د جرمني غړي څرګنده کړه چې داسې ښکاري چې طالبان ښه جنګیالي دي او دا ځکه چې دوی په افغانستان کې واکمنان شوي دي، خو حکومت کول نورو مهارتونو ته اړتیا لري. په ځانګړي ډول داسې مشرانو ته ضرورت لري چې د خپلو خلکو خبرې اوري. دې زیاته کړه چې هیله منه ده په دې برخه کې د ښځو او اقلیتونو په ګډون طالبان له خپلو خلکو سره خبرو ته کښېني. د نوموړې په وینا که چېرته طالبان داسې ونه کړي، ناهیلیتوب به پسې زیات شي او سرغړونې به ډېرې شي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږی یاست. د پاکستان نوې صدر اعظم وای اسلام آباد غواړي له هند سره روغه وکړي. شهباز شریف خپل هندي سیال نریندرا مودی ته د مبارکۍ د پیغام په ځواب کې ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشمیر په ګډون د ټولو شخړو پر سر د سولې ایزې حل لارې غوښتون کړي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د پاکستان نوې صدر اعظم شهباز شریف وایي چې اسلام آباد له هند سره د سولې ایزو او ګټورو اړیکو غوښتون کړي. د دې لدی خبرو سره د جرمني اژانس په وینا د هیلي زیات شوې دي چې د لټاکلو سره د دوه اټومي سیالو هیوادو ترمنځ شایي ډیپلوماتیک روابط بهتر شي. شهباز شریف وروسته تر دې چې له نریندرا مودي څخه د ده د صدارت د مبارکۍ پیغام ترلاسه کړ، په ځواب کې وویل پاکستان له هند سره د ښو ګټورو اړیکو پلوي کوي او د ټولو ستونزو لپاره د جموں او کشمیر په ګډون د سولهییز حل ملاتړ کوي. شهباز شریف په خپل پیغام کې هند ته ویلي دي چې راځي سوله ټینګ کړو او په اجتماعي اقتصادي برخو کې د خلکو د ژوند ښه کېدو ته پاملرنه زیاته کړو. د دوشنبه په ورځ وروسته تر دې چې له عمران خان څخه د باور رایه مرکزي پارلمان واخیسته، شهباز شریف د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه غوره شو. د پخپله لومړۍ وینا کې د بهرني سیاست په تړاو د مخکني حکومت ناکامۍ ته اشاره وکړه او ویل چې اسلام آباد غواړي له نوي ډیلي سره ښه روابط ولري. د ده دې خبرې د هند صدر اعظم واچاوه چې د مبارکۍ پیغام ورولی شي. نریندرا مودي په خپل پیغام کې ویلي دي چې هند د سولې، ثبات او له ترهګرو څخه د پاکې سیمې غوښتونکی دی. د شهباز شریف مشر رور نواز شریف چې درې ځله د پاکستان صدر اعظم ټاکل شوی دی، د خپلې واکمنۍ پر مهال یې هڅه کوله چې له هند سره اقتصادي، تجارتي او په ټوله کې اړیکې ښه کړي. په 2014 کال کې نواز شریف د نریندرا مودي د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره هند ته هم ورغی. د 2019 کال له اګست را په دې خوا چې هند تر خپل واک لاندې کشمیر څخه د خود مختاري واک اخیستی دی، د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ کړکېچ نور پسې زیات شوی دی.
که لوی خوا پاکستان او هند سره غواړي پی له یو بل سره جوړ وکړي، اغاړه د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو په دوام د 1400 لومړي کال د کانکور برخلیک هم څرګند نه دی. د مسلې هم یو شمېر نجونې په تیره هغوی چې یو کال راهیسې د کانکور ازموینې ته تیارۍ نیولی ډېرې اندېښمنې کړي دي. دوی وایي نه پوهېږي چې د کانکور ازموینه به څه کال واخیستل شي او نجونو ته به پکې د ګډون اجازه ورکړل شي که نه. جزئیات په دې راپور کې واوري.
تباسم په تیر کال کې له ټول ننګونو سره سره د 401 کال د کانکور ازموینې ته چمتووالی نیولای دی. خو نوموړی وایي چې د طالبانو د واکمنۍ پر اتاق او د انجنونو پر مخ د لیسو د دروازو تړل یې د زده کړو د دوام او پوهنتون ته د تللو هیلې مړاوې کړې دي. تباسم وایي که څه هم د کانکور ازموینې ته دوه میاشتې پاتې دي، خو په خبره یې د دې مهمې ازموینې د ترسره کېدو په اړه ورته تر اوسه څه نه دي ویل شوي.
اخیستل کیږي او کنه تر اوسه حتی په ولایتي کچه هم د کانکور ازموینه نه ده اخیستل شوی. موږ په ډېر اندېښمن یو چې څه به کیږي. کله چې نجونې ښوونځیو ته پرې نه ښودلې، دا څرګنده نه ده چې څه به کیږي. کیدای شي د کانکور په ازموینه کې هم همداسې وکړي.
په وروستیو کلونو کې د کانکور ازموینه د اوړي په میاشت کې اخیستل کېده او د منی په سمستر کې به د نوي بریالي سویو زده کوونکو لپاره درسونه پیلېدل. خو سږ کال د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت تر اوسه د کانکور ازموینې د اخیستلو په اړه څه نه دي ویلي. د دې ترڅنګ څه موده وړاندې د 401 تعلیمي کال له پیل څخه لږ مخکې دغه وزارت اعلان وکړ چې د تیر کال د کانکور ازموینې د بریالي سویو کسانو درسونه به د وري په میاشت کې پیل شي. خو لا تر اوسه دغه نویو محصلانو لپاره د درسونو د پیل په اړه څه نه دي ویل شوي. صادقه شیرزاد په 401 کانکور ازموینه کې د هرات پوهنتون د انګلیسي ادبیاتو پوهنځي ته بریالۍ شوې ده. دا وایي چې د روانې میاشتې په پیل کې د نوملیکنې لپاره اړوندې څانګې ته ورغلې وه، خو ورته ویل شوي وه چې تر راتلونکي خبرتیا پورې به یې ټولګي تعطیل وي.
زمانی که خبر شدم پوهنتون
کله چې ما واوریدل چې پوهنتونونه پیل شوي، ورغلم ماته وویل شوه چې نوي بریالۍ شوي او کسانو درسونه لاندې دي پیل شوي او لا تر اوسه زموږ د درسونو د پیل کېدو خبر نه دی راغلی. زه د یوې نجلۍ په توګه او د هغه چا په توګه چې پوهنتون ته د بریالۍ کېدو لپاره مې زیاتې هلې ځلې کړې، زه هیله لرم چې درسونه ژر تر ژره پیل شي.
هڅه مو وکړه چې د 401 کال د کانکور ازموینې د نیچې په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نظر واخلو. خو د دغه وزارت ویان احمد تقاس موږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. طالبانو د ټولو ښوونځیو د بیا پرانیستلو د ژمنې خلاف له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکي ښوونځیو ته له تللو منع کړي دي. دوی د خپلې دغې پرېکړې دلیل د مشرتابه امر بولي او وایي چې دوی د ښځینه زده کوونکو او ښوونکو د یونیفورم د اسلامي کولو لپاره په یو پلان کار کوي. هغه اقدام چې په کور دننه او بهر په پراخه کچه له نیوکو سره مخ سه. اوس د کانکور په ازموینه کې د ګډون کوونکو انجنونو ترمنځ دا ویره خپره سوي چې د کانکور په ازموینه کې هم د ګډون او پوهنتون ته د تلو اجازه ورنکړل سي.
ازادي راډیو ته غوږیاست د خبري مجلې په دوام پاتلس دقیقې اسدالله لودین د ځنی مهمو موضوعاتو تحلیل او ترخوا د افغانستان په اړه یو شمېر نړیوالو رسنیو مهم ټکي درته خبروي.
السلام علیکم، د خبرونه د برخې تموز اسد الله لودین هرکلی کوم. دلته به واوري چې د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي پیسې په بانکونو کې باندې دي او دوی اوزګار ګرځي. د دوی په خبره حکومت یا ورته د کار زمینې برابرې کړي او یا د هغه بندې شوې پیسې ورته خلاصې کړي چې دوی پرې ځان ته کاروبار پیدا کړي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو او د خصوصي بانکونو له بیا ځلې پرانیستل کېدو نږدې شاوخوا ته میاشتې ووتې، خو لا هم له بانکونو د پیسو اخیستل یو ستونزمن کار دی او خلک په ستونزو کې دي. هغوی چې په بانکونو کې پیسې پاتې دي وایي کله کله تر څلورویشت ساعتونو د بانکونو تر مخه د نوبت اخیستلو لپاره په جوړ سوو کتارونو کې انتظار باسي څو بانک ته دننه سي. دوی نیوکه کوي چې د بانکونو خدمتونه لا هم د دوی غوښتنو ته ځواب ویونکي نه دي. محمد ولی وایي د لاس په تړاکو ګټلې پیسې په بانک کې زیرمه کړې وې څو خوندي سي او غلا او نور څوک یې ترې ونه لوټي، خو وایي اوس یې همدا پیسې په بانک کې د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. د ده په خبره که څه هم په بانک کې ډالر زیرمه کړي خو د بانک له لورې افغانۍ ورکول کېږي چې د بازار د بیو په پرتله په کښې کې سل تر دوه سوه افغانیو تاوان کوي.
بانکونه دا غلط رسېدلي دي چې موږ له ډېر سختو ستونزو سره مخ کړي یو. کله چې لومړی موږ راځو خو یو کلا خو موږ ته نوبت نه راځي، موږ په قطارو کې ولاړې د سارس تر غرمې پرې یا در مازګاره پرې موږ په قطارو کې ولاړې. بیا کله چې کله قطارونه خلاص شي ورسو په ډول ځان هغه بانک ته ورولو، هلته نوبت واخلو، بیا هلته ډېرې ستونزې پلادي راته وایي چې تاسو وړې دي، بله پلا وایي تاسو اکاونټ کې پیسې نه وي، بله پلا وایي څنګه دی شل رقمه خبرې راته کوي، بانې راته کوي خپلې روپۍ. هلته چې موږ هغه خپلې روپۍ یې خپله هم ګټلې د پردوی هم باور کړی و، دوی ته مور کړي دي، اوس هغه خپلې پیسې دي موږ ته نه راکوي.
محمد ولی زیاتوي غوښتلی په بانک کې د خپلو جمسو ټولو پیسو را ایستلو وروسته یو خصوصي کاروبار شروع کړي څو د خپلو اولادونو لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي او پر کاروبار ودرېږي. خو وایي خپلو پیسو ته د نه لاسرسي له امله اوس بېکاره دي او ماشومان یې هم وږي.
پله سرمایه راسه ګرځولی ده، موږ په کاروبار پسې چې راوباسو. که دوی ته وایي چې تاسو موږ پیسې راته راوباسو چې موږ دلته یو کار کوو، که دوی وایي نه درته راوباسو نشته، دا پیسې موږ نه لرو یا نه درکوو یا پلان یا هغه ستونزه یا دغه ستونزه ده. بله خبره داسې چې هغلته چې دی زموږ هغه خپلې پیسې هم زموږ څخه غلا کوي هم په دغه په دې بانکو کې غلا کېده. په دې مانا چې په بازار کې به ډالر په اتیا وي، په اته اتیا به دي وي، زموږ څخه په اویا غواړي، په اته اویا به غواړي، ډېر کښته یې راڅخه غواړي. که دغه جریان داسې روان وي زه بالکل په دې باور یم چې دغه زما پیسې به دلته ختمې شي، زه به یې سم ونه کړم.
د طالبانو له واکمنېدو او د بانکونو د بیا ځلې فعالیت له پیل وروسته د افغانستان بانک خصوصي بانکونو ته د یو مکتوب له لارې ولیکل چې خپلو ټولو مشتریانو ته به په میاشتني ډول تر دوه سوه امریکایي ډالر زیات نه ورکوي یا شل زره افغانۍ. خو تر دوه میاشتو تېرېدو وروسته دا محدودیت یوازې تر څلور سوه امریکایي ډالرو او یا هم ډېر زره افغانۍ رسېدلی دي چې د خلکو اړتیاوې نسي پوره کولی. د اروزګان ولایت یو بل اوسېدونکی هم سر ټکوي چې له بانکونو د خپلو پیسو د را ایستلو په برخه کې له ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
خپلې پیسې موږ د بانک څخه نشو رایستلی، دوه ډېرې پیسې نشو رایستلی، دوی موږ ته دوغنه پیسې راکوي چې معنا موږ ماسې خپل لاس د کور چلپه وکړو. ډالر دوه روپۍ کم دی دی زموږ سره نیسي پر دغه در بازار، نو مشکلات دغه مشکلات دا پیسې په دې ډول ګټلي په خواري په بیلچا.
که څه هم له بانکونو د خپلو پیسو د را ایستلو په برخه کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي، موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د افغانستان بانک له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم په اړیکه نیولو بریالي نه سو. خو څه موده وړاندې د افغانستان بانک مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی رهبري په دې هڅه کې ده چې څو خلکو ته اسانتیاوې راولي او خپلې پیسې یې ورکړي. د تېرو شلو کلونو پر مهال په افغانستان کې په خصوصي بانکونو کې پانګونه یوه لویه لاسته راوړنه بلل کېده، خو د طالبانو له واکمنېدو او خلکو ته په خپلو پیسو کې د ورکړې پر مهال د محدودیت ټاکل پر خصوصي بانکونو یې باور ته زیان اړولی دي. د دې تر څنګ خلکو او آن سوداګرو ته د کمو پیسو ورکړه د افغانستان سوداګري هم ځپلې، راکړه ورکړه یې اغېزمنه کړې او د بېلابېلو توکو د بیې په پورته کېدو کې هم نیغ په نیغه تاثیر کړی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا 15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
پولیټیکو خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر هغه راپور لیکنه کړې چې افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه خبر کړی. په مطلب کې راغلی. امریکا په افغانستان کې د تیر 2021 کال په اگست کې خپل پوځي ماموریت داسې پای ته ورسوه چې د لیکوال په ټکو د ډیرو په باور ناکام و. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا تل له خپلې دې پرېکړې دفاع کړې ده. وړاندې راغلی طالبانو د دویم ځل واکمنۍ لپاره د بشري حقونو جدي سرغړونې کړې چې دې ډله کې انتقامي وژنې، د ښځو حذف، د بیان پر آزادۍ محدودیت او له رهبرۍ نه د اقلیتونو لرې کول شامل دي. دا څویم ځل دی چې پر طالبانو د نړیوالو بشري ادارو لخوا د بشري سرغړونو ورته راپورونه خپریږي، خو طالبان بیا دا راپورونه ردوي. همدا پرون هم د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور په غبرګون کې آزادۍ راډیو ته وویل چې د قوانینو عملي کول یا هم اسلامي قوانین په ټولنه کې د چا د حقونو نقص نه راولي. ده وویل که څوک نیول کېږي هم دا د حکومت حق دی. تیرو اتو میاشتو کې چې طالبان واک ته رسیدلي تل د اسلامي قوانینو د تنفیذ خبره کوي، خو دوی په مشخص ډول دا قوانین نه دي تعریف کړي. ملیټری ټایمز ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د افغانستان د هغې شتمنۍ په اړه لیکنه خپره کړې چې امریکا کې د سپتمبر د 12 پیښې د قربانیانو د قضیې په تړاو کنګل شوې ده. په لیکنه کې راغلي اوس یو شمیر پخواني امریکایي سرتیري او د هغوی کورنۍ غواړي چې دې پیسو کې باید دوی ته هم ونډه ورکړل شي. ورځپاڼې لیکلي د پخوانیو سرتیرو او د هغوی د کورنیو د غړو یوې 1500 کسیزې ډلې د امریکا د سنا او استازو جرګې پوځي کمیټو ته په یو لیک کې دا خبره کړې چې دوی ته د پیسو کې ونډه ورکړل شي. دوی کې تر ډیره هغه کسان او یا د کورنۍ غړي شامل دي چې افغانستان کې د دوی په وینا ترهګریزو بریدونو کې وژل یا ټپیان شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن 13 فبروري میاشت کې وویل د افغانستان د مرکزی بانک د کنګل شویو 2 میلیارد ډالرو نیمایي هغه آزادوي، خو نور یې تر هغه ساتي چې د سپتمبر د 12 پیښې د قربانیانو دوسیه نوي تړل شوی. د اعلان ته هغه مهال د طالبانو په ګډون بیلابیلو افغان لوریو غبرګونونه وښودل او ویل چې پر امریکا د سپتمبر د 12 حملې له افغانستان سره هیڅ تړاو نه درلود. امریکا بیا وایي طالبانو هغه مهال د القاعده شبکې له مشر